علیکم د ازری رادیو د خبرونې ته موزه اسمت څاروان هر کله کوم په دې خبرونه کې چې د شمشاد زادران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي بیا هم ولایت په ولایت پروګرام لرو خو کونړ ته ځو د کونړ والی او د ولایتي شورا مرستیال مو میلمانه دي هله لرو چې د کونړ اوسیدونکو به په ځانګړي ډول ټلیفون وکړي او له دوی څخه به په مستقیم ډول د خپل ولایت د چارو په اړه پوښتنې وکړي خو لومړی د دې سات خبرونه واوري چې جان اقا لیکوزی راټول کړي
د نورستان ولایت وانت وایګل ولسوالی نن سهار وسلوالو طالبانو نیوله د تخار ولایت په خواجهغار ولسوالی کې د وسلوالو حکومتي ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده او د فرانسې په ختیځ کې له یو سړي څخه د حمله پر مهال سر پرې شو د هیواد جمهور رئیس فرانسوا اولاند یو تروریستي حمله وبلله پورا خبرونه وره لمړی د افغانستان مربوط خبرونه د نورستان ولایت چارواکي وای د وانت وایګل ولسوالی نن سهار وسلوالو طالبانو نیوله د دې ولایت امنیت قمندان جنرال خلیل الله زیي ازادي رويته ویل افغان سرتیری نن سهار ته په جیره د ولسوالی څخه وتلی او جګړه اوس هم د ولسوالی په مربوطاتو کې روانه ده
نوان کې تقریبا په کمپین زه بجې مخالفینو د شدید حملات د تلور خو نه شروع یو سپورتي د وو بجو شاو خو کې سقوط وکړ پس له هغه نو د دې پر تلفات دې ځات نشي پرسونل تقریبا یو کیلومتر اخیر نشي نه کړی دا
جنرال زی زیاته کړه وسلوالو طالبانو په دې جګړه کې یو روغتیایي کلینیک او د خلکو کورونه هم سوځولې دي له بل خوا د وانت وایګل ولسوال رحمت الله رحمت ازادي رويته ویل شاوخوا 2000 وسلوالو په دې ولسوالۍ حمله کړې د سیمې اوسیدونکو قومي مشان وای د وانت وایګل ولسوالۍ د خراب امنیتي حالت په اړه مرکزی حکومت او په خاص ډول د کورنیو چارو وزارت تخپل اندېښنې بیان کړې وي خو هغه ورته پام نه دی کړی د تخار سیمه شراکی وای د دې ولایت په خواجهغار ولسوالۍ کې د افغان سرتیرو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښته کې چې اوس هم روانه ده لستنه وسلوال طالبان او درې سیمه ییز پولیس وژل شوي د تخار ولایت ویان سنت الله تیمور نن ازادي رویته ویل وسلوالو طالبانو تیره شپه د خواجهغار ولسوالۍ د تاشکوتل په امنیتي پوستو حمله وکړه او ورپسې جګړه پیل شوه ښاغلي تیمور زیاته کړه وسلوالو طالبانو په حمله کې پرمختګ کړی خو سیمې ته د تازه ځواکونو په رسېدو سره وسلوال طالبان له ځینو سیمو څخه په شا تمبول شوي طالبانو تر دې مهاله په دې اړه څه نه دي ویلي د کندهار د امنیت قمندانۍ چارواکي وایي په تېره اونۍ کې اووه تنه وسلوال د بېلابېلو عملیاتو پر مهال وژلي او د غراض د یو بهرني په ګډون یې 15 تنه نیولي دي د کندهار د امنیت عامر پاسوال رحمت الله اطرافي خبریالانو ته وویل هغه پولیس یې هم نیولي چې خلک یې وهلي او بد چلند یې ورسره کړی دی ښاغلي اطرافي د خپلو فعالیتونو په اړه وویل
اووه نفره دښمن په دې کې وجد سوی دي پنځه نفره دښمن ژوندی نیول سوی دي یو نفر مشکوک نیول سوی دي اتلس حلکې مختلف النوع مینونه کشف او خونسا سوی دي دیارلس خښتې د باروت نیول سوی دي
چارواکي وایي نیول شوو کسانو په خپلو جرمونو اعتراف کړی او یو کس چې ګمان کېږي د قرغزستان دی او د کندهار ښار په دیارلسمه حوزه کې نیول شوی تر اوسه یې څه نه دي ویلي که څه هم چې په دې وروستیو کې په کندهار کې له کورونو او دوکانونو څخه د غلا او پیښې زیاتې شوي خو امنیتي چارواکي وایي دوی خپل کشفي فعالیتونه زیات کړي او په تېره اونۍ کې په لسګونه هغه موټر او موټرسایکلونه نیولي چې په غیر قانوني کارونو کې ورڅخه کار اخیستل کېده زمون غغل ازادي رادیو اوري د فرانسې په ختیځ کې له یو سړي څخه د حمله پر مهال سر پرې شو د هیواد جمهور رئیس فرانسوا اولاند دا یو تروریستي حمله وبلله د فرانسې په ختیځ کې لیون خارتنګدې په سن کوینتین فلافي خارګوټي کې د غاز د امریکایي کمپنۍ په دې حمله کې دوه نور کسان ټپیان شوي دي جمهور رئیس اولاند ویل حمله کوونکي نیول شوی او پیژندل شوی دی پولیس وایي لږ تر لږه یوه چاودنه هغه مهال وشوه چې موټر په فابریکې ورداخل شو راپورونه وایي حمله کوونکي په فابریکه کې وړې چاودنې وکړې او له پرې شوي سر سره په عربي ژبه لیکل شوی لیک او اسلامي بیرغونه هم میندل شوي لنن نشپاک مستر راندی یو اسلام پالی په خپل حمله کې چې په پاریس کې د شارل هبدو مجلې څخه پیل کړی وي ولس کسان وژل شوی وو واتیکان وروسته له هغه چې په 2013 کال کې فلسطین د خپلواک هیواد په توګه پر رسمیت پیژندل د پنځشنبه په ورځ ورسره یو تاریخي تړون لاسلیک کړ د دې تړون د بشپړېدو لپاره 15 کاله خبرې روانې وي او 13 میاشتې ور باندې په اصولو کې توافق شوی و اسرائیل دا سند غندله او د سولې د عملی په شاته کې بلل دی د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ د تیر کال نومبر په 12 فلسطین د خپلواک دولت په توګه پیژندلی و د واتیکان چارواکي وایي دا پیژندنه د دې خبرې څرګندوی ده چې په مقدس ځمکه کې شخړې د دوو دولتونو د حل پر اساس له منځه ځي د سوری د بشری حقوقو څارونکو ډله وایي د اسلامي دولت ډلې وسلوالو د سوری کوباني ښار ته څیرمه په یو کلی حمله کړې او لکتر لګه یو سلو شپږ څلویښت ملکیانې وژلې دي. دا په سوریه کې د دې بنسټپالې ډلې دوهم ستره ډله ایزه وژنه ده. څارونکو ډلې نن وویل د اسلامي دولت ډلې تیر کال د سوری په ختیځ کې د سنی مسلمانانو د شایطت قوم په سلګونو ملکیان په ډله ایز ډول وژلي ول. د اسلامي دولت وسلوال د پنجشنبې په ورځ یو ځل بیا د ترکیې پولې ته نږدې کوباني ښار ته داخل شول او له کوردي جنګیالیو سره یې جګړې دوام لري. په کوباني ښار کې کوردي ځواکونو د جنوري میاشتې په وروستیو کې د امریکا په مشرۍ د هوایي ځواک په ملاتړ د اسلامي دولت وسلوال چې څلور میاشتې دا ښار محاصره کړی و په شا تمبولي ول. د اسلامي دولت ډلې وسلوالو د پنجشنبې په ورځ د سوریې په شمال ختیځ ښار حزاقیه باندې یرغل وکړ او له حکومتي ځواکونو سره له سختو نښتو وروسته یې د ښار ځینې برخې ونیولې. دا ښار د کوردي جنګیالیو او حکومتي ځواکونو ترمنځ تقسیم شوی دی. یمنی چارواکي وایي د بې پیلوټ الوتکې په برید کې نن د هیواد په جنوب کې پنځه تنه مشکوک القاعده وسلوال وژل شوي او په دې توګه په دوه ورځو کې د وژل شوو جهادیانو شمېر نهو ته ورسېد. یو سیمه ایز چارواکی چې د نامه له خودو لیډره کړې وای بې پیلوټ الوتکې نن د یمن د جنوبي ولایت شبوه په رفاد خارګوټي کې یو موټر په نښه کړ او پنځه تنه مشکوک وسلوال پکې ووژل شول. د پنجشنبې په ورځ د بې پیلوټ الوتکې په ورته حمله کې د جنوب ختیځ ولایت حضرموت په مرکز مقاله ښار کې چې د القاعده وسلوالو په واک کې ده د دې شبکې یو پوځي کیمپ کې یو موټر په نښه شوی و او د القاعده شبکې یو سیمه ایز مشر پکې هم وژل شوی و. او د یونان صدر اعظم الکسیس سپراس نن د فرانسې او جرمني له مشرانو سره په داسې حال کې وکتل چې د هیواد ته د نورو پورونو ورکولو لپاره خبرې د اونۍ تر پایه وغځول شوې. د یونان د پور لپاره د جون دیرشمه نیټه ټاکل شوې ده. د یونان صدر اعظم سپراس د جرمني او فرانسې مشرانو ته وویل یونان نه پوهیږي چې ولې په دوی باندې د سختو اقداماتو په لګولو دومره زیات ټینګار کیږي. له بلې خوا په اروپایي اتحاد کې د جرمني کمیشنر وایي که چیرې اتنه او مشران یې په راتلونکو پنځو ورځو کې یو حل پیدا نه کړي له یورو ساحل څخه د یونان وتل به حتمي شي. تر اوتینګر چې په اروپایي اتحاد کې د ډیجیټل اقتصاد او ټولنې د چارو کمشنر دی نن د جرمني راډیو ته وویل د یونان وتل زموږ هدف نه دی خو که په راتلونکو پنځو ورځو کې کوم حل رامنځته نه شي بله چاره به نه وي. اوتینګر دا څرګندونې وروسته له هغې وکړه چې د جرمني او فرانسې د بهرنیو چارو وزیرانو یونان ته خبرداری ورکړ. دا هیواد باید د یورو ساحل څخه د احتمالي وتلو د مخنیوي په مقصد د اروپایي ډلې د جون د ویشتمې غونډې مخکې د پورونو یوه غوڅه معامله وکړي. اروپایي اتحادیې او اروپایي بانک یونان ته د 2.2 میلیارد یورو بانکی ضمانت ورکول رد کړل. د دې پیسو د خوشی کولو لپاره د جون دیرشمه نیټه ټاکل شوې ده. دا د دې سات مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
ولایت په ولایت له آزادي رادیو سره
بیا هم سلامونه وړاندې کوم. د ولایت په ولایت په نننی پروګرام کې په کونړ خبرې کوو. کونړ د افغانستان په ختیځ کې له باجوړ، ننګرهار، نورستان او لغمان ولایتونو ترمنځ پروت دی. دولت 4309 دیرش کیلومتر مربع مساحت لري. مرکز اسد آباد دی او بر کونړ، چپدره، دانګام، پیشتره، غازی آباد، خاص کونړ، مروره، نارنګ وادل، ناړې، نورګل، ساواکی، شیګل او وټپوري ولسوالۍ دي. په وروستیو کې وحید الله کلیمزی د کونړ د نوی والی په توګه مقرر شوی او کار یې پیل کړی دی. په دې خبرونه کې ښاغلی کلیمزی او د ولایتي شورا مرستیال حاجی جمال الدین سیال زموش میلمانه دي. هیله لرو چې تاسو اوریدونکو په تیر بیا د کونړ اوسیدونکو به د خپل ولایت د چارو په اړه په ټلیفون را وکړي او په مستقیم ډول به زموږ له درنو میلمنو څخه پوښتنه وکړي. همدارس کولای شي چې د کونړ د چارو د شیګنې لپاره خپل نظرونه او وړاندیزونه هم د کونړ له والی او د ولایتي شورا له مرستیال سره شریک کړي. د ټلیفون نه علاوه که د افغان بی سیم کارت لري په 813 شمیره مشته اس ام اس یا لنډ پیغامونه را واستوي. له دې لارې هم کولای شي چې پښتني مطرح کړي. ستاسو پښتني به له درنو میلمنو سره شریکی کړو. دغه راز که انټرنیټ رسائل لري نو په فیسبوک کې د ازادي رادیو د فیسبوک پاڼې پته ده www.facebook.com/azadiradio. یو شمېر اوریدونکو په دې پاڼه کې نظرونه او همدارس پښتنې مطرح کړي دي چې د خپرونې په ترڅ کې به له خپلو درنو میلمنو سره شریکې کړو. لومړی میلمنو ته نوبت ورکوو. د کونړ والی ښاغلی وحید الله کلیمزی د ټلیفون له لارې را سره دی. ښاغلی کلیمزی، تاسو ته هرکلی وایم. لومړی تاسو چې ډیر وخت مونږ کیږي چې کونړ ته د والی پایسل لیست د کونړ مشکلات څه درته ښکار شوې دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ته هر څه د مخه خبرونه ټول چلوونکو او د ازادۍ رادیو اوریدونکو د کونړ ټول ولادت ولسونو ته خپل سلامونه او احترامات تقدیم کوم. مننه کوم چې موږ هم فرصت ورکړو د ازادۍ د لیار خپل غږ د ولس سره شریک کړو، د ولس ستونزې مشکلات د دې په ژبه باندې ورغو. تقریبا یوه میاشت مخکې کیږي چې زه د ولسمشر له طرفه د کونړ د والی یا د خلکو د خدمتګار په حیث ټاکل شوی یم. په دغه ولایت کې ډېرې ستونزې موجودې دي، لکه څنګه چې تاسو مخکې اشاره ورته وکړه، اراضي او ولسوالۍ او حدود اربعه او مساحه دې ته به ضرورت نه وي چې ظاهر وخت ونه شي. دومره زه ویلی شم چې د کونړ مهم ولایت دی، سرحدي ولایت دی، ستراتیژیک موقعیت لري او د کونړ خلک د دولت سره همکار خلک دي، قانون پذیره خلک دي او حکومت سره مرسته کوي او علم دوسته خلک دي، مکتبونه یې ښه فعال دي. څومره چې ما ته په یوه میاشت کې معلومه شوې ده د خلک ډېره لیوالتیا د دې لپاره لري چې ښه حکومتداري موجوده وي، د نظام ملاتړ کوونکي دي او ډېرې ستونزې په دې سراسره د حکومت سره همکار او ملاتړ دي، ولې ډېرې ستونزې لري. ستونزې په هر عرصه کې دي، تابن یعنی په هر سکتور کې دي ستونزې او مشکلات لري، کافي اندازه کار نه دی شوی. وجوهات او دلایل مختلف دي چې ولې په کافي اندازه کار نه دی شوی ورته، خو د ستونزې د برق پیسه کې غوښتنه لري چې باید ډېر سپان دولهان د سیند تا سیندونه تاسو وینئ چې کونړ نه روان دي، ولې متاسفانه د کونړ خلک بې برقۍ کې لیکانونو یا په اصطلاح نورو وسایطو ته شپې سبا کوي، او همدارنګه په نورو عرصو کې هم چون کونړ ډېره کمه زراعتي ځمکه لري، ډېر غټ عمده مشکل چې خلک ته ځورېږي هغه په اداراتو کې فساد شتون دی. د لرګیو قاچاق دي چې د محدودو خلکو د ځنګلونو ویل کې خطکي او قاچاقېږي، او همداشان نور مشکلات هم دي چې خلک د مشکل په ګوته کوي.
بله صاحب.
الو.
بله صاحب، ډیره مننه والی صاحب. بله بله صاحب، ستاسو خبرې مو واورېدې. ستاسو د برق یادونه وکړه، زموږ یو اوریدونکي عبیدالرحمن قانې په فیسبوک کې لیکلی دی، البته د ازادي رادیو په پاڼه کې ویلی دی چې والی صاحب څخه دا پوښتنه لرم چې د کونړ خلک د برق له لوی مشکل سره لاسو ګریوان دي، آیا والی صاحب د دې ستونزې د حل لپاره کوم پلان لري او کنه لري؟
په دې کې شک نشته، په دې کې شک نشته چې د کونړ خلک د برق ستونزه لري. د برق تقریبا 40 کاله مخکې په اسداباد کې د برېښنا یوه فابریکه جوړه شوې وه. البته د دې هدف دا و چې دغه د شالو په نامه چې یو بند یا د سورتاک په نامه چې کوم بند جوړېده، دا به د دې بند دپاره دغه تخنیکي ستونزې د هغې بند په جوړېدو کې به د دې فابریکې د برق نه استفاده کېږي، چې په ابتدا کې دغه ظرفیت تقریبا 900 کیلووات و مال. متاسفانه د وخت په تیریدو باندې فعلا هیڅ کوم معلومات ما خسته یا د رئیس د برېښنا سره مې خبرې کړې د ظرفیت درې نیم ساعت راټی شوی دی چې د اسداباد د خر د خلکو دپاره کفایت نه کړو، څه ورده چې ولسوالۍ خلک دې امید ولري. او دوهم دا دی چې د منابع په نامه یا منطقه ده چې د پیش د درې څخه راوتلې ده، هغلته هم یو برېښنا کوټ یا بند ته کار لاندې دی. متاسفانه چې د هغې ظرفیت هم 2.1 مګاواټه دی، یعنی هغه هم نفس د اسداباد د ښار خلکو بازار ته کفایت نه کړو. نور دوه درې بنده چې مخکې په دغه نظام په وخت کې سروې شوي دي، چې یو د سال اسمور بند دی چې تقریبا 900 یا تکه ماته 100 مګاواټه برېښنا ظرفیت لري د سروې دوریا، بل د ساګي په نامه یو دین دی چې د هغې سروې هم تکمیل شوي چې د 300 مګاواټه په خط کې به برېښنا ورکړو. ولې د موږ کوششونه به دا وي چې نظام حکومت او نړیوال دې ته وهڅوو، یعنی کوششونه دې ته وشي چې دغه بندو باندې کار پیل شي. ولې متاسفانه تاسو ته روښانه ده چې دې بندو مالی لګښت په میلیونونو میلیاردونو ډالر حتی ضرورت لري. نو وګورو چې څه کېږي، خو موږ خپل هڅې کوششونه کوو. ولې یو شی چې زه خپل لاس لاندې لرم هغه دغه دي چې د نغلونه د برېښنا مخکې هم څه په دې باندې کار شوی دی چې د نغلونه د برېښنا مجرا وغزی اسد آباد ته چې تقریبا په حدود 8 کیلو میگاوات برېښنا کې به لا ظرفیت ولري چې دا راشي. زه هم په دې موافق یم ګرچه په کونړ کې سره افسوس په دې کو چې دومره سیندونه روان دي او موږ د نغلو برېښنا راولو، ولې دې لپاره چې کرای شو که خدای کړي و خدای غوښتي وو او انشاءالله د ولس په مرسته که دلته د برېښنا بندونه جوړ شي په همدغو پایو د همدغو لاینونه په استفاده به د کونړ برېښنا انشاءالله جلال آباد و نور سیمه ته انتقالی گونه. دغه برېښنا باندې هم موضوع نور حل ده، صرف د مالیه تقریبا قرارداد تبر آماده ده چې د مالیه وزارت مالی لګښت چې تقریبا په حدود 200 میلیون ډالر که ده، که دغه باندې موافقه و کوار یې کوئ انشاءالله نور مشکلات یې حل دي.
بله، ډېره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو، تاسې له ازادي راډیو څخه ولایت په ولایت پروګرام اورئ. په دې پروګرام کې په کونړ خبرې کوو، د کونړ والي ښاغلی وحیدالله کلیمزی او دغه راز د ولایتي شورا مرستیال حاجي جمال الدین سیار زموږ مېلمانه دي. حاجي صاحب سیار، په وروستیو وختونو کې خصوصا سږ کال د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د امنیت مسله ډیره جدي ده، په ډیرو سیمو کې امنیتي ستونزې پیدا شوې دي. په کونړ کې امنیتي وضعیت څنګه دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. محترم د ازادۍ راډیو کارکونکي محترم والي صاحب کرمزی ته سلامونه او نیکې هیلې ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم. دا چې کونړ امنیتي وضعیت خو تاسو ټولو ته بهتره معلوم دی چې مخکې نه اوسنی حالات او مخکنی حالات سره فرق کوي، خو دا حالات چې دي په کونړ کې په دې موسم کې په دې شرایطو کې همدغسې ستونزو سره مخ کېږي. دلته سرحدي ولسوالۍ چې کمې دي لکه دانګام ولسوالۍ شوه، مرور ولسوالۍ شوه، خاص کونړ ولسوالۍ شوه، دا د ډیورنګ کرښې ته څیرمه ولسوالۍ چې دي، د دې وضعیت په دې موسم کې اکثره وخت خراب وي، وضعیت یې خراب وي. او کومې ولسوالۍ چې د ډیورنګ د کرښې نه جدا دي وړاندې دي، نو د هغو ولسوالیو امنیت الحمدلله تر نورو ولایتونو اوس ډېر ښه دی.
بله، نن مو خبر درلود چې د نورستان ولایت وان توایګل ولسوالۍ د دولت وسلوالو مخالفانو لاس ته لوېدلې ده. د نورستان ځینې چارواکي او پولیسي جرګه کې د دې ولایت یو استازی وایي چې که چېرته دا ولسوالۍ د دولت وسلوالو مخالفانو له لورې کنټرول شوه، نو د کونړ لږ تر لږه درې ولسوالۍ به له جدي امنیتي خطر سره مخامخ شي. تاسو څه فکر کوئ؟
دا خو یو حقیقت دی چې د واند ولسوالۍ چې دا د کونړ د ماڼوګي ولسوالۍ سره وصله ولسوالۍ ده، او د چپې درې ولسوالۍ، ماڼوګي ولسوالۍ، تر وټرپور ولسوالۍ پورې که دغه ولسوالۍ امنیتي وضعیت ټینګ نه شي، دا ولسوالۍ د فعلن دپاره د خطر سره مخ کېږي. اوس چې موږ معلومات کړی دی، اوس د اوسنۍ نننۍ معلومات دا دی چې بېرته د ملي اردو ځواکونه د واند ولسوالۍ سره دلته یو کلینیک دی چې هغه په یو کیلومتر دوه کیلومتر په ساحه کې واند ولسوالۍ ته پروت دی. بېرته ملي اردو سربازان او قوتونه چې کوم دي عمر ته رسېدلي دي، او دې طرف ته چې کوم دي د ماڼوګي په ولسوالۍ کې چې کوم دي، دلته ورته یو دوه خطونه هم د اردو له خوا نه او د پولیسو له خوا نه جوړ شوي دي چې دا فعلاً موږ د قومندان د امنیت د ماڼوګي ولسوالۍ سره په رابطه کې وو، او هغوی اطمینان ورکوو چې موږ بېرته د واند ولسوالۍ په دې نږدې وخت کې په ټایم کې انشاءالله چې لاسته راوړو.
ډېره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو، تاسې له ازادي راډیو څخه ولایت په ولایت پروګرام اورئ. په کونړ خبرې کوو، د کونړ والي او د ولایتي شورا مرستیال رئیس مو مېلمانه دي. له لنډې خبرتیا وروسته تاسو اوریدونکو ته د ټلیفون شمیرې اعلانوو چې په مستقیم ډول ټلیفون وکړئ او زموږ له مېلمنو څخه د کونړ په ارتباط پوښتنې وکړئ.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را دونه.
تا تاسی اوس آزادی رادیو اوری چلور بجی او شل دقیقی شوی لدی شی بی کولی شی مشتا پا دغو تلیفون شمیرو تلیفون را وکی سفر و سوا نهنی وی دو سوا دری پینز سوا چل بیشت او یا هم سفر و سوا اتا سوا دو بیشت و سوا پینز پینزوس هم دارست که دا افغان بی سیم سیم کار لره پا اتا سوا اتا لشمیره لند پیغام را واسطوی هیل لرو چه پیغام بمو لند وی ده تلیفون لاری آوریدون که لرو تو خی صاحب دی زابل مهربانی.
السلام علیکم خانوان صاحب په ټولو مخکې او میلمنو او ازادي راډیو کې کارکوونکو ته خپل د مینې ډک سلامونه وړاندې کوم.
سلامت اوسئ مهرباني.
د کونړ ولایت په هکله خپلو محترمو میلمنو د خمرې دوې درې پوښتنې لرو. اوله پوښتنه خو نو دا ده چې ستاسې کومې ولسوالۍ جدي تهدید سره مخامخ دي یعنې د مخالفینو لخوا یا د سکوت په حالت کې وي استا سره په تور سره قاتوي او بل کونړ ولایت کې څومره محلي پولیس وجود لري آیا د هغو برخورد او گزاره لخلق پر معدده پر حلم دینه تکلیب تکنی دی تکلیب او بل پاکستان سر استاسی رو عدید سنگه دی آیا تاکل آغو سر لطب و لطب و موسری جلاره یا یو فرک یا یو بندر لاغو سر لاری او یو پیشنی ها دی خروان سر تا ده ده بل دی لایقی وی چاروان که تاکل بخبر یا سی بقاری پایل کرده
بله سیب
خوطاکی دیر دی لایقی لایق دی لایق پرونه
ولی نه صحیح حتما دی طول ولایتون نوبت را رسیجی بل آوریدون که لرو زن معرفی که یا آزادی را دیوده
نمی محمد دید پولین ولایت دفمات و لسوالی دید سیدوزم کلم در بل ولایت نحمد و باسم و حالی سبتا ولایتی شورا مامین تا سلامون و نیکه هلو و نیکه
سلامت و سی
پختنم دل چه آیا دا د کونل زچ ول شال بن شال بن خو دوه سرویس غانه وش خمسه وش د زمون کورونه زما خدمتي دا به کې شر شو تر اوسه په هیڅ څوک بخښنه نه کوي نو والی صاحب څه مې دا خواسته چې ګوره سمه کې جلال خندار وره راغله اغه زه هو نه کوم ساده مې دا چې د توقع ته دا باندې دا کوم دا کار شو کړم ډیر بخښي
صحیح ډیر مننه سلامات اوسې بل اوریدون کې لرو ځان معرفي کې یا ازادي رادیو ده
عبدالله به هلمند ویلایت خبره کوم
مهرباني کوي عبدالله صاحب
روزان اسماد مهرمانو څخه اول هیله کوم سلامونه ورته کوم د ټول اوریدونکو ته مهرمانو ته
سلامات اوسئ
دومره خبره راغله دا کاکا طالب څوک دی چې زنګیږي په ولایت کې په ولسوالۍ کې په یو کلی کې طالب هیڅ اصلا نشته ټول هغه کسان جنګیزي چې زه راولاسم نن ما والی په چپلاخو وي سبا مې کومندان په چپلاخو وي بله ورځ مې یو بل سړی په چپلاخو وي چې پنځه روپۍ زما څخه وایشي نو زه مجبور یم افغانۍ چې دی افغانۍ زوی په ټول وخت کې شیش کنه وړي چې یو چا په لاس ووري که ورځ وروسته یې که دوې وروسته یې که درې وروسته یې خپلې د لښتې په چپلاخې امکان دغه دی په لښته باندې راشي نو دوی د لورپول د چارواکو توسمه د ټولو څخه دا هیله ده دا قایش دی چې هر برابر ورور دوی باید راکس کې خپلې غوښتنې ته په وطن کې دا ور مړ کړي د وطن څخه دا مشکل خلاص کړي نن ټول افغان دنیا دنیا ته چې وګوري چې پر کومه لاره روانه ده افغانستان وګوري چې خاص په وینو کې لږي کمنان دی چې تاسو وګورئ د سپیټو ولسوالۍ دی ادرس د دې ولسوالۍ دی هغه ولسوالۍ دی ورته څو څو نفر مړي دا ولې دا چې وشي ولې دا چې وشي ولې دا کار ته ورته شي وای دا خپل مرور ورونه ولې نه خوشاله کوي د تیزور په د پارا ار کومندان چې تر څو دې ناشتي هغه ما راکې ته ما بس نه نه دای شي چې ما اولاد خرڅوي خپل ځان پورته کوي نور ما سره خبره ده السلام علیکم
سیس ډېر مننه بل اوردون کوم لرو ځان معرفي کوي آزادی رادیو ل رادیو مو ټیټکی مهرباني کوئ صاحب ل رادیو څل لري شي مهرباني کوئ صاحب بل سر
موږ کوم سر کې کونړ لایټ والی صاحب او د ولایت شورا مرستيال ته سلامونه کوي وړاندې کوم
سلامات اوسئ
او بیا مې یو پوښتنه ده والی صاحب چې موږ وګورو کونړ یو غرنې ولایت دی او یو زنان د سین لري ولی مونږ برېښنا نه لرو. دا زمونږ د والي صاحب ته محترم والي صاحب ته غوښتنه ده چې مونږ باید یو برېښنا پلن جوړ کړي ځکه چې کنړ یو زنان د سین لري
بلې. والی صاحب په دې موضوع خبرې وکړې او وی ویل چې د هڅه وکړي، خو البته د برېښنا موضوع زیاته له مرکزی حکومت سره اړه لري. خیر، بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو ده.
هلو، السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني کوئ
او د ولایتي شورا رئیس ته سلامونه وړاندې کوم.
سلامت اوسئ. کور دې ودان، مهرباني.
بعد سلام زموږ دا وختونه ورچې کوم واري دا کی برف چي دي دا خو کوم والی دا واحدي صاحب د وخت نوم دې په دې خبر روانې ولی په دې باندې جدي کار نه کیږي.
صحیح ده، مننه، سلامت اوسئ. اوس له ټولو اوریدونکو هیله لرو چې څو شیبې ټلیفونونه کې چې ستاسو د څرګندونو او سوالونو په باب زموږ میلمانه خپل نظر څرګند کړي. والی صاحب، لومړنی موضوع چې اوریدونکو یاد کړه، توخی وو ویل چې کومه ولسوالي په کونړ کې له جدي تهدید سره مخامخ ده؟
مننه. اول تو فیورو ته سلامونه عرض کوم. د ولسوالۍ پرابطه مخکې د ولایتي شورا مرستیال ښاغلي سیار صاحب مثلا معلومات ورکړ. لله الحمد، موږ هېڅ ولسوالۍ د سکوت سره نه ده مخامخ. موږ د کونړ څوارلسو دایمي ولسوالیو ته یوه موقته ولسوالۍ ده. د ټولو ته د موټر په واسطه د موږ دوه موټره یو موټر سفر کوي، هېڅ نوه ستونزه نه لرو. نه دا چې ولسوالۍ د سکوت سره نه دي مخامخ، د ولسوالۍ زیاتره سیمې د موږ په تصرف او تسلط کې دي. چاپ دی ډیرو غرنیو درونه چې پیغې کې دښمن موقعیت لري. نور د هرې ولسوالۍ محاولونه یا سیمې د موږ په تسلط کې دي. خلک د دولت سره ناسته ولاړه لري او امنیت کې تامین لري. نه دغه زور مې د توفي صاحب سره و الحمدلله اداره د ولس ترمنځ واټن نشته. د ولایتي شورا غړي دانه چې سیار صاحب دلته په میز کې ګډون حاصل لري. خلک دي همیشه د ولس ستونزې ته رسیدګي کار د حکومت سه یا د نظام سه یا د ولایت مقام سه شریکوي. نو په ګډه باندې انشاءالله د خلکو ستونزو سره رسیدګي کړو. اعتماد غواړو چې د ولس په دولت باندې اعتماد راشي. هغه فاصله که احیانا موجود دی د واټن کم شوره مندالاله شي.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه. کور ودن، بل موضوع چې زموږ ویوریدون کې د افغان بي سیم د تصواتل شمیرې لاري مطرح کړي ده، سمسور ده. له کونړ څخه لیکلي وای شاغلې سیار ک تاسو دوی ته جواب وای دی وای چې ستاسو په نظر پاکستان پر کونړ په څه علت حمله درولې دي؟ پاکستان څه غوښتل؟ آیا هغه څه چې پاکستان غوښتل هغه ترلاسه کړل چې حمله درولې دي؟
نو دا مسله چې دا د ګورو ودرول یا د کونړ ولسکمه ولسوالۍ چې پاکستان استلی یا استل کېدلې، دا مسله به کېدای شي زمنګ د توان او دغه نړۍ راځي. دا یو پراتیفي موضوع ده. دا موږ پورې کمال او دغه ملري دا د مرکزی حکومت پورې تعلق لري او هغه مذاکرات تل د پاکستان سره کړی دي. او تاسو لیدل چې د پاکستان د ډېر لوړ پوری چارواکي کابل ته په نږدې وخت کې ډېر ځل لاړ او دسې د افغانستان لوړ پوری چارواکي هلته لاړ. نو دا غټ کچ خبره ده. په دې موضوع کې موږ دومره معلومات نه لرو چې مطلب دا په پاکستان ولې دا غونډې ودرول. خو امکان لري چې دغه مرکزی حکومت سره موضوع شریکه شي او که تاسو کله بل کوم پروګرام کوئ د مرکزی حکومت نه یا د امنیتي ملي نه یا د دغه څه چې کوم هیئت په خپل باندې پاکستان ته تللی یا لوړ چارواکي تللی وي، دا موضوع د هغه سره شریکه کړئ.
بله، ډېر زیاته مننه. والی صاحب، حمیدالله پوښتنه کړې ده له تاسو څخه چې د ځنګلونو د وهلو لپاره تاسو څه اقدامات کړي دي او یا څه په پام کې لري؟ وای په کونړ کې لا هم ځنګلونه په غیر قانوني ډول وهل کیږي.
امید لرم سوال په جواب کې دا څه ویل شم چې تاسو ټول ته معلومه ده چې ډېر وخت راهیسې د کونړ ځنګلونه قطع کیږي په ناقانونه شکل ویل کیږي او قاچاق کیږي. دلته دوی طریقې موجودې دي. یوه هغه ده چې د وزیر د پخواني حکومت یا د ښاغلي حامد کرزي په دوره کې د وزیرانو د شورا په اشاره مصاحبه وه
چې په کونار کې کوم خامه خامه وا چې د لرګي په خانه ذخیره یا زیرمې و چې موجوده وي په د شارتراشو هغه ته صنعتکاران لپاره وړې وړې فابریکې او کارخانه جوړې شوې دي چې په خام مواد په پاخه باندې تبدیلېدل دي او ګمرکي محصول نه وروسته د افغانستان نور روسیې ته انتقالېدل. ولې متاسفانه د دغې نامه نه یا د دغې لایحې نه په استفادې خلکو ناوړه استفاده کولې او خام مواد هم د دې ولایت نه انتقالېدل. په چې څومره خام مواد انتقالېدل دومره د ځنګلونو قطع کېدل ورسره جریان یې درلوده. ولې لله الحمد موږ چې د ما د یوې میاشتې په دوران کې چې راغلی یم د قاچاق د لرګیو او د قطع د ځنګلو سره مو کلکه مبارزه شروع کړې ده. څو قاچاقبر هم د موټرو سره نیولي دي هم د قانون منګولو ته سپارلي دي او څارونې ته مو حواله کړي دي. موټر مواد هم ټول نیولي دي. اوس هم انشاءالله په دې جدي هوډ او تعهد لرو د خلکو سره او تاسو هم د تلیفون د ازادۍ راډیو ډېر لږ ویلی شو چې موږ به د دې خلکو په مقابل کې د افغانستان ملي شتمنۍ او طبیعي زیرمې تارام کوي کلکه مقابله او مبارزه کوو. انشاءالله په خپله تعهد کې صادق او رښتینی یو چې سیار صاحب چې زموږ له اولاتي شورا مرستیال دي هغې ته هم په وار وار هغې هم سره تعهد کړی دی چې په دې عرصه کې موږ کلک هم نادرسته کړو تر څو هغه محدود خلک د وطن ملي شتمنۍ تالا نه کړو.
بله صاحب ډېره مننه. سیر صاحب یو اوریدون کې پوښتنه کړې ده، وایي د سالار باغ په نوم د ویالې په اړه څه وایست؟ آیا د کونړ چارواکي د دې لپاره کوم پروګرام لري چې اوس پکې وایي اوبه نشته او بزګران له ستونزو سره مخامخ دي؟ د پوښتنه احمدي له کونړه کړې ده.
دغه ورور ته صرف دومره و دغه ویالې په رابطه باندې چې کومه دغه ویل چې دا کوم استنادي دیوالونه چې لري لکه د سالار باغ سره دلته یو ډېر غټ دیوال چې دا دغه دیوال به همیشه رښتو ښکته ځمکې به ټول همیشه وچوي او لسونه به د یو ستونزې سره مخ وو. په دغه وخت کې ځینې خلک رال ولایتي شورا ته عریضه وکړله او بیا د هغې عریضې په صورت کې موږ د دغه شرکت کوم مسؤول چې و هغه هم راوغوښتو او هغه د دیوال د ساختمان کیفیت یې خراب و هغه هم پرې بېرته ورغړه او هغه هم پرې د سره کړو. اوس هغه دیوال بیرته شوی دی او رسیدلی دی. بل دغه ویاله چې دا دا د دستور او عناناتو مطابق په هر کال کې ویشتل کېږي. نو اوس زما په خیال سره چې ځینې دغه والې ځینې ساحې چې دي اوس پکې خلک کار کوي او د خلکو لفانه په خپله ویشتل کېږي او کوم ځایونه چې بند دي او کار پکې کېږي د هغو په رابطه باندې موږ د بیارۍ سره خبره کړې ده او ان شاء الله چې زر تر زر به دغه ویالې کار خلاصي او به پکې ډېر زر خلکو ته ورسیږي.
ډېره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو. تاسو زموږ شغل آزادي راډیو اوري ولایت په ولایت پروګرام دی. په دې خبرونه کې د کونړ والی وحید الله کلیمزای او د ولایتي شورا مرستیال رئیس حاجی جمال الدین سیار زموږ میلمانه دي. له دې شیبه بیا هم تاسو ته نوبت درکو چې په 0909203540 بیا هم 0908225055 له موږ سره تماس ونیسئ او د کونړ پرتې باز مشله ملمنو نه پښتنې وکي. اوریدونکو لرو مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
رحم الله مقدس هم د هلمند مرجز خمیر کني ودل.
مهرباني کوي مقدس.
ما دا ولې څه خبر شوم بل چې دا کونړ سن چې پاکستان ته روان دي دا او په بدل کې دي د پاکستان څخه پیسې مې ساخي کړه هغه څه خوش روان دي موت.
صحیح تاسو ته به ځواب ووایي خو لیکن مفتي و بوله. بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي. آزادي راډیو ده.
السلام علیکم. زه خلیل الله یم. کومر لایف د سفر غړی یم.
مهرباني کوئ صاحب.
زما د والي سره په څنډه راځي دا د کومر ولایت دا د کومر ولایت او چرته د سره سرحد ده کنه دا لار ده خدیرا خراب ده او خان سره دی یو وخت بس ویلږي چې دا والي سم د دې پروژې مشروع کړو.
bale
او زما د والي سره دا په خنه چې دا سرک په خاوله څه کوم پلان لري کنه لري ډېر ګاډي تا خو مشکل دی عوامو.
bale کوم سرک یو ځل بیا وایس چې کله شي والي صاحب هم نه یې
اوریدل. دا او پیج دا پیج درم
دا پیج دا
والي سره نور ستان سره چې لاره لري
صحیح
ستان سره دل لاره
صحیح ده. زه صحیح شو
دا والي دا وخت دې ویږي دا والي صاحب د دې پروژې مشر هو به کوم مسلو دې ته پیدا شي چې هم نه پېښم زوا دا دې زوا
کوم بودیجه باندې شو دا چې دا سرک به بن شو دا زارک به کار بن شو. صحیح ډیر مننه. بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي. آزادي راډیو ده. مهرباني کوئ صاحب
د والي صاحب څخه مې دغه پوښتنه ده.
بله صاحب. بله متاسفانه چې ټلیفون مو قطع شو، خیر دوباره کوشش وکئ. بل اوریدونکو ته به نوبت ورکو. مهرباني. دوی هم ټلیفون قطع شوی دی، خیر بل اوریدونکو هم په لاین کې شته. مهرباني. متاسفانه د دوی ټلیفون هم قطع شو. خیر والي صاحب، دوی ته که تاسو ځواب ووایست د پیش دی درې د لارې په ارتباط. مهرباني.
د د هلمند دوست خو بزرو ویل په کار نه وي، ځکه دوی تخپله د هلمند سیند معلوم دی چې ایران ته روان دی، په مقابل کې افغانستان ته څه نه ورکول کېږي. او د کونړ سیند هم داسې چې روان دی چې ګټه نه ترې پورته کېږي، چې افدیدونه چې د کونړ خلکو ته متضرره شي، ځکه خرابې کو د اسدآباد نه لاندې د سیندونه سره یو ځای کېږي. ډېر خلک همېشه هر کال متضرره کېږي، د دوی ځکې وړي پټي وړي استنادي دیوالونه ورته نشته دي. او دوهمه موضوع دغه دوست چې د مانه پوښتنه وکړه چې د درې پیش سړک چې د مانګۍ د ولسوالۍ نه اخواته هغه شوی او دا یې وویلې چې په دې وخت کې د دوی پروژې مشر وه، دا سړک نیمګړی پاتې دی. دوست زه به تاسو ته وکړم چې دغه درې پیش سړک د ما ورور یو کمپنۍ درلوده، بالکل د اسدآباد ته تپیچ پورې دا سړک د ده په قرارداد کې و، په مکمل شکل یې تکمیل کړی دی. د مانوګۍ د ولسوالۍ نه اخواته سړک د بل چا په قرارداد کې و چې نیمګړی پاتې دی. ما ته یې هم جریان معلوم دی، تقریبا د مانوګۍ د ولسوالۍ نه پېخوا درې څلور کیلومتره سړک اسپالت شو تیر شوی دی یا پوخ شوی، علاوه د هغونه چپې درې په استقامت همدغسې نورستان ته د امنیتي دلایلو په وجه نیمګړی پاتې شوی دی. ولې هغه سړک مربوط د ما په دوستانو یا په چا پورې مربوط نه و، هغه واضح معلوم دی. موږ کوشش وکړو چې د دغه پروژې د تکمیل د پاره کومه چې د کونړ د ولایت په حدود کې ده، یعنې د مانوګۍ د ولسوالۍ نه تر چپې درې پورې، د دې دپاره بودیجه پیدا کړو، د یا د پایدامې د وزارت طریقه او یا د کوم بل دونر د طریقه دا سړک جوړ شي.
صاحب ډېره زیاته مننه. حاجي صاحب سیار، یو اوریدونکي غلام خوس پوښتنه کړې ده چې په کونړ ولایت کې څومره ښوونځي فعال دي، آیا بند ښوونځي هم لري؟
د دغه ورور په جواب کې خو الحمدلله په کونړ کې چې څومره ښوونځي دي هغه ښوونځي ټول فعال دي. د ماری په ښوونځي چې کوم دي په ټول کونړ کې اوسه پورې په یو ولسوالۍ کې داسې ستونزه نشته دی چې هلته د ماری ښوونځي بند دي. په یو ولسوالۍ کې چې د دانګام په ولسوالۍ کې مخکې جنګ و، د جنگ په وجه ځینې کډې راوتلي دي او د کډو په وجه باندې هغه یو ښوونځی شړ شوی دی. او یو ښوونځی چې دی د خاص کونړ په ولسوالۍ کې چې هغه هم دغه ځای ده چې هغه مخکې مرمۍ لګېدلې، د هغو مرمو په وجه ځینې کورونه مرکز ته مهاجر شوي دي، ولسوالۍ ولسوالو ته راوتي یا مرکز ته راوتلي. دغه دوه ښوونځي په ټول کونړ کې بند دي. نور الحمدلله په ټول کونړ کې تر نن ورځې پورې د معارف یو ښوونځی هم بند نه دی. ټول خلک او شاګردان ښه په شوق او ذوق سره خپلو مکتبونو ته ځي او خپل سبقونه وایي. د معارف په هکله دلته زیاته ستونزه الحمدلله تر اوسه نشته دی.
بله صاحب ډېره زیاته مننه. قاري فرید الله له کونړ څخه هم د معارف په ارتباط پوښتنه کړې وه چې دا د ښاغلي سیار ورته ځواب ووایي. ولی صاحب محترم، یو اوریدونکي محمد نبی لیکلی دی چې وایي د کونړ روغتون کوچنی دی او د ناروغانو شمیر زیات دی، د روغتون د غټولو لپاره کوم پلان لري؟
اورور د محمد نبی اورور پښتنه لري په ځای پښتنه ده. حقیقت هم دا څه دی چې کونړ په ټول ولایت کې تقریبا دوه روغتونونه لري چې یو په اسدآباد کې دی، 15 بسترې، ولې متاسفانه موږ د مشکلاتو په وجه باندې ونه دي 100 بسترې استفاده کوو. او یو روغتون هم 15 بسترې په ولسوالۍ کې چې د مانوګۍ ولسوالۍ ده، په هغې کې موقعیت لري. نور وړه روغتیایي جامع کلینیکونه دي، اساسي او پرایسي کلینیکونه دي. دا ډېره اهمه ضروري موضوع ده، موږ ته یوه حده پورې تعقیب کړې ده. د تلافي قواوو په پیوس کمپ په نامه یوه سیمه ده چې دلته یې ډېر ښه تاسیسات جوړ کړي دي، تعمیرونه یې جوړ کړي دي، هر څه آماده دي. تقریبا ډېره بودیجه هم پرې لګېدلې، مساحت یې هم ډېر زیات دی. موږ پیشنهاد داسې کړی دی سطحانه وزارت ته چې په دغه پیوس کمپ کې چې د اسدآباد د ښار په بغل کې موقعیت لري 250 بستریز روغتون په دغه هغه کې راته فعال کړو. او کوشش کوو په کال مې روان کړی چې دغه ملکیت یا د ځمکې انتقال
هم دی هغه نشه اتمی ته انتقال کو.
بله صاحب، سیار صاحب یو اوریدون کی حبیب مل له تاسو څخه پوښتنه کړې ده، وای خلک شکایت کوي چې د امنیتي ځواکونو ترمنځ همغږي نشته او د هغه ثبوت د مرور جنگ دی چې افغان ځواکونو پکې زیات تلفات ورکړل. دی وای چې خلک دا هم وای چې ولایتي شورا له یو شمېر ریاستونو څخه امتیازات غواړي او یو شمېر غړي په قاچاق کې لاس لري، خصوصا دغه دوم برخه د دوی د پوښتنې خو بیخي له تاسو سره ارتباط لري. مهرباني.
د دغه ورور په اوله برخه کې صرف دومره و چې دا یو واقعیت دی چې د هماهنګي د امنیتي ځواکونو ترمنځ نشته دی. دا مخکې د مرورې ولسوالۍ چې کومه موضوع پیدا شوله دی کې مخپله و، خو بیا محترم والي صاحب خپله دغه د هماهنګۍ په رابطه یو عاجله غونډه جوړه کړه او د امنیتي ځواکونو نه وغوښتل چې تاسو خپله هماهنګي جوړه کړئ او په خپله هماهنګۍ په کونر کې کار وکړئ. په دې رابطه زمونږ د ولایتي شورا پیشنهاد محترم والی صاحب ته دغه چې دا د امنیتي ځواکونو په منځ کې هماهنګي نشته دی او باید تاسو اوس نوي راغلی سئ د دغو په منځ کې هماهنګي جوړې کړئ. نو والی صاحب موږ ته اطمینان او ډاډ راکړی دی، موږ دغه ولس ته انشاءالله چې اطمینان او ډاډ ورکوو چې دا هماهنګي به د والی صاحب په وجود کې ډېر زر جوړه شي. او دغه ورور دا خبره چې تر نن ورځې پورې دا هماهنګي نشته دا موږ هم تاییدو او دا شته دی. بل رالو هغه د بلې ورور په رابطه باندې چې هغه ویلې چې ځینې د ولایتي شورا غړي امتیاز غواړي. ولایتي شورا چې دا خپله دوه صلاحیتونه او مسؤلیتونه لري په دې اساس باندې چې موږ کله موږ ته د نظارت حق راکړل شو او بیا واخیستل شو، بیا ولایتي شوراګانو د افغانستان په سطحه مبارزه وکړله او بیا دغه حق موږ بیرته ترلاسه کړو. ځینې هغه ریاستونه چې په پاشا کې ښکېلو او موږ هغه راونیول او په پاسا کې خپل د اسنادو سره راونیول، نو چې کله هغه راونیول شول دا غیر دغه غوښتنه وشوله نو دا اوسه بل لار فاتې د دې نه و چې د ولایتي شورا وکیل په پاسا کې خپل دی او بل ولایتي شورا نه غړي لري اعزال لري امکان دی ولري چې یو کس نیم په دې کې یا چاله غوښتنه کړي. خو دغه ورور نه غوښتنه دا ده مهرباني دی وکي او را دي چې ولایتي شورا ته د خپل رسمن خپل ځان حاضر کی او په هغه وکیل دی ګوته کیږي چې مان په پلاني وخت کې تا دا غوښتنه کړې یا د رئیس ته دا غوښتنه شوې ده. نو چې دغه ورور را نشي او په قاچاق او په فساد دیولو کې دغه سولوسونه دغه شیرونه موږ سره همکار نشي نو فساد د مخه نه دي. نو دغه ورور د دیرستانې پښتنه نه موږ ډیره مننه کوو چې دا د کونړ په خیر ده، د ولایتي شورا په خیر ده، دا خصوصا زمنګ په خیر ده. دغه ورور ته بیا تکراران ویل شه را دي شي او خپل دغه پښتنه چې کومه کړی ده چې ولایتي شورا په فساد کې خېل لا په قاچاق کې خېل لا، نو په دې کې دي دغه ورور مهرباني وکي او موږ سره همکاري په دې وکي خو نه د دې ادارې په سر کې اوس والی صاحب کلیم صاحب راغله ده. دغه خلک دی ورشي هغه ته دی په ګوته کې چې دغه ورور په ولایتي شورا کې په پښاک کې ښکېل دا ورور دا پښتنه زیره دومره ملتای دی په دې کوم چې موږ سره همکاري وکړو کوم همکاري ونه کې دا ټول په حد دي دغه قانون خبر چا چلے دا.
ډیر مننه والی صاحب کلیم زای د ولایتي شورا او ولایت ترمنز د هماهنګي په اړه خو مو د شاغلي سیار څرګندونی ووري دي، تاسو په خپل څه فکر کوئ کله چې تاسو راغلی است ترڅو منځمو همغږي یا هماهنګي رامسته کړی ده؟
لا نه هم د ولایتي شورا او د ولایتي ولایتي ادارې ترمن پورا همغږي رامسته ده په ټول مسایلو کې. دا چې تم زنه ورغله او مقصدات او مسایل کې مو ته درسه مشوره ولایتي شورا کړی دي، درس معلومات تر سره شری کړی دي، د ولس پر اړه د بهبود پر اړه د ټولنې پر اړه باندې زه کومه راضی یم او همغږي کامل موجوده ده. او دا یم داکټر کړی چې د فساد په مخ نیوي کې د قاچاق په ډول کې په ټولو کړنو کې را سره او غا په غا همکار دي ولاد دي او تر اوسه نه دي نه کوم څه نه دي لیدلې چې هغه په دلالت دی او کوم چې د دوی د ما سره همکار نه دي یا د دې شان د مخ نیوي په څیر کوشش وکړي.
ډیره زیاته مننه. بیا هم اوریدونکو ته نوبت ورکو چې په 0993 2540 او یا هم 0828 2555 مشته ټلیفون وکي. اوریدونکو لرو مهرباني مهرباني کوي صاحب.
وعلیکم
السلام.
امه
ولی محترم فروان صاحب تا سلامونه وړاندې کوم.
سلام
ورته راځو ټول کارکونکو او دونکو ته تاسو ځواب دی منو ته سلامونه وړاندې کوم.
قاری صاحب پښتو
دین د واري صاحب څخه دي بلې دې خو خو مقرر شوی دی خدای دې وکړي د کونړ ولایت خلکو ته مستر د خدمت او درې واټان د خبرو څخه د معلومی چې د خادم د ملت یو ما ولا پښتنه خدای د صدر چې د غزرونو د کونړ شو ول شي د ریواټ سمونی دا واقعا د څومره دا د پاینده چې بل غزرونو ونه ول شي او بل پښتنه دا چې په کونړ کې نجونو د ماري فور څنګه او درې مو پښتنه دا چې د کونړ په کونړ کې د شمال پر کم د غیر مسول افراد و چې دوی چې نه لري درې پښتنه دا
ډیر مننه بل افریدون کيله روز ځان معرفي کوي مهرباني خو صاحب مهرباني ازادي رادیو ده نه د دې ټلیفون قطع شو خیر ولی صاحب دوی ته که جواب وایست درې پښتنې دي کېدای شي یو څلن جواب ورکړي چې پښتنې ډېری
دي پښتنې دي یو وخت مې ورده چې ځنګلو پر اړتیا وان
په دې
زور وکړ او درېم د دومره غشاو
بله دین جنو معرف ته دین جنو معرف په اړه کې چې تر څه حد پورې انجنۍ الته خوانځي ته زیو امکان لري ورته
دغه زبوس ان شاء الله وروته به کومه معلومات په ټولي برخه کې ورکم او هغه دا درته چې ځنګلونو د کټاکاولو یا د دې د پاره موږ ان شاء الله په یو قوي طرحه یا استراتیژي باندې کار کوو او دا پورا ډار درکاو ما چې د خلکو سره تعهد کړای د خدای سره تعهد دی چې دا د وطن ملي شتمنۍ ده په هر قیمت چې موږ د دې د قاچاق او د دې د کټاکاولو مخه نیسو ولې متاسفانه چې سایر سب دا موجوده دی ولاتی شورا ماوین دی او دی بیر وقت ندلتا وزیفه لری دی مایوام یشتی ماموریت کی ستونج پا دا عرصه که لرو دی دولتی یو تعداد ادارو نه همکاری یا پردند بازو دخارت پا دوگو مسائلو که دا غا مشکلات شتا دی ولی انشاءالا مو دیده دی پارا کلک هود کرایدی که دا بغنده و دوام خبر دی انجونو دی معارب تا په کونړ کې لیل الهام زیاته جنکی مکتبونه ته چې نسې پاول دی ولې ساتي ما ولیدل تقریبا په 14 سالو ورځو جنکی کې په غوښت کې تعلیم کوي جمله په کونړ کې 500 ټول ټول په کونړ کې تقریبا 502 خوندې دي چې په دې کې یو لکه دونه وزره متعلمین درس وای دغه جمله نه وښ په تزرې جنکی دي نو موږ دې نه کاملا راضی یو چې د علاقه د کونړ د خلکو علاقه د ناس ته د خید تعلیم سره راځي او ته د پرشاو باندې مکاتب وته شي او دریم څول چې دوه کوي په کونړ کې د زورواکو مسله ده لاله اعلان په کونړ کې د زورواکي د مسله زورواکي نشته دي چې هغه په مقابل د دولت کې یا د نظام کې یا د خلکو کې خندونه ایجاد کو وړو غټ مشکلات پر وطن او پر ځای کې شته ولې دا ستونزه چې د موږ دغه په قابو کولو کې عاجز او ناتوان او نشته ده دلته مسله زورواکي نشته دي ټول خلک چې دي په محلي پولیسو کې محلي پولیس هم کاملا 2003 تنه محلي پولیس لرو په کې تنظیم شوی دي هغه هم ته کنټرول دی غو کړنې څارل کیږي هغه روزمره د حکومتونو مراتبونه موږ نظارت کو هیڅ نه ودا چې تر اوسه نه تسلیم دي چې موږ ویل چې کومه خبره د مودې ادارې نه خارج وي
ډیر مننه سلامت اوسې حاجی صاحب جمال الدین سایر ولکه چې په کونړ کې په غیر فنی او غیر قانوني ډول د قانونو کیندنی روان دي په دې کې څوک لاس لري او ولې مخنه نیول کیږي
نو په دغه رابطه غو چې څومره زمنګ د معلومات دي دا یو واقعیت دی چې په کونړ کې قانونه په غیر قانوني ډول ول کیږي وړل کیږي دا موضوع ما بل ورسه کلیجی سره مونږه شریکه کړې دا ورته ویلم دا زمنګ د ولایتي شورا مسولیت او صلاحیت صرف دور دی چې موږ خپل غږ د چارواکو تر غوګونو ورسو او دغه غږ مونږ الحمدلله تر کابل رسول دی او دا اوس مخکنی والی شه سره شریک کړي دی اوس چې کلیمزه صاحب راغله دی د سرم د قانون پر اړیکه باندې ابل ورځ موضوع شریک کړل چې مونږ د اطلاع او دغه د معلوماتي چې په دې کې ځینې دولتي اشخاص خکیل دي او دغه قانون په غیر قانوني ډول وړل کیږي اوس دا معلومه نه ده چې څومره پکې خکیل دي او څوک پکې خکیل دي خو معلومه کی معلوماتي د دې نه چې په دې کې او چیرته غټ چارواکي د ښکیل نشي یا د دولت ځینی غړي به ښکیل نشي نو دا
استخراج د کارونو چې دی دا په ډېره سختۍ سره کېږي. اوس چې کېږي موضوع هغې سره شریکه کړې ده چې د پیټ د درې دغه کارونه چې دي دا په غیر قانوني ډول استخراجېږي. نو په دې رابطه والي صاحب د ولایتي شورا نه هم کومک غوښتلی دی او د نورو خلکو نه یې غوښتلی دی، د ولسونو نه هم کومکونه په دې رابطه غواړو چې دغه موضوع په رابطه باندې چې د دغه کارو قاچاق بند شي. موږ خپل وس اندازه چې کوم څومره غږ دی هغه غږ هم د دغه کارونو په رابطه ولایتي شورا رسولی دی او په دې کوشش کې یو انشاءالله چې دې دپاره کلکه مبارزه کوو.
بله صاحب، ډېره مننه. والي صاحب، امین وفا له ناړۍ ولسوالۍ څخه لیکلي دي، وایي د ناړۍ او مرکز ترمنځ لاره نیمایي شاړه پاتې شوې او د ترافیکو پر مخ یې ډېر مشکلات پیدا کړي دي. والي صاحب، د دغه سړک د جوړولو لپاره کوم پلان یا پروګرام لري او کنه؟ په دې د امین په امین وفا په دې پوښتنې سربیره زموږ له معلوماتو سره سم کوم سړکونه چې د نړیوالو ځواکونو په مرسته په کونړ کې جوړ شوي وو هغه اوس یا خراب شوي او یا هم د خرابېدو په حال کې دي، د هغو د بیا رغولو لپاره ضرورت وینې او کنه وینې، او آیا کوم پروګرام شته ورته؟
مهربانی دغه د نړۍ څه کوم امین وفا ورور چې د سړک د سوال کړی وه چې نیمه شاړه پاتې ده، فکر کوم دغه د څه کم مشکل د امنیتي په دې ساحه کې موجود وي ضمناً، او څوره چې زه معلومات لرمه د دې لپاره کومه بودیجه اوس تر کار لاندې نه شته، یعنې د دولت په کلنۍ بودیجه کې انکشافي که دغه ده شامله.
بله صاحب،
موږ کوشش کوو چې ان شاء الله دې لپاره بودیجه هم پیدا کړو او په کار باندې شروع پرې وکړو. نور سړکونه چې مخکې د تلاپیکو او په موجودیت کې په کونړ ولایت کې رغول شوي دي، کومو ولسوالیو ته چې ما سفر کړی دی لاین هم سړکونه تر ډېره حده پورې تخریب شوي نه دي. په یو ځای کې چې کوزه کې ما یې انفجار کړی وي، داسې ستونزې کې موجودې دي، ولې متاسفانه په تېر کې په ادامه د مونټننس د سړکو دپاره کوم برنامه نه درلوده. حتی د ننګرهار اسدآباد تر منځ چې کومه لویه لاره غځېدلې ده، د دې د مونټننس دپاره هم هېڅ نوه توجه نه ده ورته شوې. موجود حالت کې هم کله چې لاره وښویږي بنده شي، اردو همکاری که د لارې په خلاصولو کې ما د پایدامې ریاست مسؤولین چې راوستلو هغوی چې موږ هېڅ نوه بودیجه یا هېڅ نوه وسایط د لارو د مونټننس دپاره یا د خلاصولو دپاره د پاکولو دپاره چې تخریب نه یې مخنیوی وشي نه لرو. چون زه خو د ما تقریبا میاشت هم د کاري مدمې نه ده پوره شوې چې یوه میاشت کېږي چې دلته راغلی یم، هڅه او کوشش می داده چې د مقام د وزارت پایدامه سره د موضوع شریکه کړم تر څو د دغو سړکونو چې مخکې تعمیر شوي مونټننس ته جدي توجه وشي او دا سړکونه تخریب نه شي، کومه وړه ستونزه که ولري هغه بعد ترمیم شي او حل شي.
بله صاحب، یو اورېدونکی چې نومې نه دی لیکلی ویلي وایي که چیرې کونړ ولایت ته توجه وکړو نو د پاکستان له لورې پرې ډېرې حملې کېږي، حکومت باید په دې ولایت کې سرتیری ډېر کړي. یو بل اورېدونکی چې نوم یې نه دی لیکلی ده هم وایي له والي صاحب څخه زموږ غوښتنه دا ده چې په کومه ولسوالۍ نو ولسوالۍ نوم یې متاسفانه نه دی لیکلی، ویلي چې زموږ په ولسوالۍ کې خلک له امنیتي مقاماتو په تکلیف دي. بل اوریدونکی پوښتنه کړې ده چې په قضا او څارنوالۍ کې د کونړ فساد زیات دی. سیار صاحب، په دې اړه ستاسو نظر څه دی؟ آیا واقعا هم داسې ده؟
نو اول خو زه دومره ووایم په دې رابطه باندې چې اوس د کوچته دا همکار شي په دې رابطه چې د فساد مخه ونیسي. نو دا خلک چې اوس یې منګه ته وایي یا یې والي صاحب ته وایي، دغه خلک د مستقیماً راشي، هغه څارنوال دي په ګوته کې، هغه قاضي دي په ګوته کې چې دې قاضي زما نه د پیسو غوښتنه کړې، ما نه رشوت اخلي یا رانه غوښتلی دی. فساد شته دی خو دونه هم نه دی چې مطلب اوس دې داسې خبره کوي چې په غیب کې کوي. د فساد د مخې نیولو دپاره به څه کوو؟ دا ولس به څه کوي؟ دا ملت به څه کوي؟ دا صرف نارې به وو چې فساد دی فساد دی. فساد په دغه ځایونو کې ختمي کړي. دغه ورور ته موږ دسې ویل چې وروره کم څارنوال درته ویلي راشه ولایتي شورا ستا په مخ کې ده، د ولایت مقام ستاسو په مخ کې دی، مستقیم اندازه ته یو مبارزه خو وکړه که نه ټول ولس به د فساد نه خلاص شي. ته یو مبارزه وکړه، تا سره به قاضي ظلم وکړي، څارنوال به سره ظلم وکړي، خو ته دغه مبارزه وکړه او راشه د فساد ځای موږ ته په ګوته کړه چې دې ځای کې دا فساد دی. خو د دغې نه وروسته د دغه فساد پوښتنه ولایتي شورا ونه کړه، د دې ولس استازو ونه کړله، بیا موږ ستاسو په مخ کې مسؤول او کته مونږ ته د فساد ځای په ګوته کې نه نارې وو چې په څارنوالۍ کې فساد دی او په قضا کې فساد دی. اوس که زه د یو څارنوال نه غوښتنه وکړم، د یو وکیل په صفت، د یو قاضي نه پوښتنه وکړم چې تا کې فساد دی، هغه ماته وایي زما د فساد اسناد راوړه، ما د چا نه پیسې اخیستي، ما د چا نه کوم تلیفون اخیستی، ما د چا سره کومه خبره کړې. نو زه د هغه په جواب کې قانون بیا ماته څه وکړم چې ما سره په قانون کې بیا خبره نه وي. دغه ورور چې دا پوښتنه کوي، دغه د مهرباني وکړي ولایتي شورا ته دې په ښکاره نه وي په کوټه دې راشي.
لیکن سیر صاحب یو مسله ده چې ځینې خلک ممکن لدی وویریږي چې که بل چا ته شکایت وکړي نو مشکلات به نور هم زیات شي، دی به په گیر لاړ شي.
نه دا دې نه لري کنه، خپل نوم دې نه لیکي، خپل نوم دې په کې نه لیکي، د قاضي نوم دې ولیکي یا د څارنوال نوم دې ولیکي، موضوع دې ولیکي چې په دغه موضوع کې په پلاني ځای کې فساد دی. موږ به دغه ورور نه افشا کوو، ان شاء الله د دې اطمینان ورکو، ډاډ ورکو چې دغه خبرې غوښتنه او پوښتنه به موږ وکړو. نو کو سر سړی ولیږي، زه مېرېږم، والي مېرېږي، وکیل مېرېږي، د څارنوال صاحب مېرېږي، د قاضي صاحب مېرېږي، ولس هم تېرېږي. نو په خپل فساد دی، نو د فساد د مخنیوي لپاره باید موږ لار وګورو. نو چې مخې ته دې شو او ګوته کوي نه نارې وو چې فساد دی، فساد دی، فساد دی. دا یو موضوع ما نه پاتې و، دا په قاچاق کې دغه شوی. هغه ورونو ته، ټولو ته د دې میډیا د لارې اعلان کوم چې وروره هغه وکیل چې په فساد کې ښکېل دی، کوم والي په فساد کې ښکېل دی، قومندان ښکېل دی، هر څوک چې ښکېل دی، را دې شي او په علني طور د خپل کاغذ راوړي ولایتي شورا ته دې ورکړي. ولایتي شورا نه غړي لري او په هر ولایت کې ځینو کې زیات لري، ځینو کې کم لري، خو کونړ ولایتي شورا نه غړي لري. کوم چې وروره وکیل څه د اسمان د مور کې نه دی راغلی، وکیل د دې ولس بریا راغلی، د دې ولس په دغه راغلی دی، په هلو ځلو راغلی دی، او خپل هغه وکیل نه توفونه لري، ټانکونه نه لري، کوم اجرایي قوه لري، او را دې چې کلور نه قانوني هغه مدني حرکت خو دې وکړي، یو مظاهره خو دې دلته وکړي، تا ته مې وړیا درکړې وه، ته په قاچاق کې ښکېلې، ته په غلا کې ښکېلې، خپل اواز خو جګه کنه، خپل غږ خو جګه کنه، 5 کاله به درې ځله کوټه کې بناسې، کوټه کې مکه راشه
وکړه. ډېره مننه، سلامت اوسئ سیار صاحب. کور ودان والی صاحب، د خبرونې ورستی شیبو ته رسیدلی، تاسو څه فکر کوئ چې د کونړ خلکو ته به څه وکړئ په دې موده کې چې تاسو ولایت په لاس کې لرئ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لکه کما په کاس په دغه سلام سلام په موضوع باندې د ورور چې سوال وکړي په سات پر اوبدا د موږ ورور د اراده ده د خدای سم تعهد دی، د خلکو سم تعهد دی، د شعار نه دی، د په عمل کې ورته ثابته وو چې موږ به د فساد په ضد کلکه مبارزه کوو، هغه څوک چې په فساد ککل دی هغه به عدلي او قضایي ارګانونه ته سپارو. ولې لکه څنګه چې سیار صاحب دوسته وو چې دغه ولس هم خپل مسؤلیت باید په دې سا کې ادا کړو، غیب ویل ونه کړو چې یعنې فساد دی، چې فساد دی اقلا د موږ سره همکاري وکړو چې په کومه نقطه کې دی، چا د چا نه غوښتنه کړي. زه دا تاییدوم چې فساد شتون لري په ټول افغانستان کې، په هر ادارو کې شتون لري، ولې هغه اقتصادي یا کموالی نه به تفاوت لري، او مرجی چې سړی د فساد مخه به ونیول شي خلکو همکارۍ ته ضرورت لري چې بعد ولسونه په دې سا کې همکاري وکړو. زه انشاءالله د کونړ لپاره د خدمت لپاره راغلم، هیڅ نوی هدف نه لرم.
والي صاحب که زما پوښتنه لکه چې ډېره زیاته مشخصه نه وه، نوی حکومت، دا اوسنی حکومت غواړي چې والیانو ته زیات اختیار ورکړي او تا بودیجه ورکړي، 40% بودیجه ورکړي، تاسو به د کونړ خلکو ته کوم داسې مهم کار وکړي که چیرته بودیجه مو لاسته درغله؟
د کونړ خلک په هر سکتور کې خپل ستونزې لري، یعنی موږ شو کوي چې صرف یو سکتور تعقیب کو او نور د پامه وغورځو. ولې په هر سکتور کې مشخص ولیتونه موږ لرو چې هغه ته به توجه کوي، که هغه د سیاحت په بخش کې دی، فرضاً چې موږ یوه دوې درې شفاخانې ورته جوړې کړو، ځکه موجود حالت کې د نورستان ټول مریضان د کونړ، زخمیان او مریضان د کونړ د یوې شفاخانې ته رسي، او په همدغه شفاخانه کې د دوی معالجه کې تداوی کې او هغه ته رسیدګي کې. یعنې موږ په هر سکتور کې غواړو چې خپلې پروژې ولرو،
از ضروری کارونه د کنر د خلکو سره مشوره د ولایتي شورا سره مشوره د خلکو د غوښتنو په اساس باندې مو به لومړیتوبونه مشخصو هر عرصه کې بودیجو ته په کتو د مرکزي نظام او دولرانو توجه به ورسره جلبوو چې هغې ته مو بودیجه پیدا کړو او هغه انشاءالله د عمل جامه وغوړو.
ډیره زیاته مننه د کنړ والی ښاغلی وحیدالله کلیمزی او دغه راست د کنړ د ولایتي شورا مرستیال رئیس حاجی جمال الدین سیار چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. له تاسو اوریدونکو هم ډیر منندوی چې ټلیفونونه مو وکړل او یا مو د افغان وسیم د تاسو واتل شمیرې لاري پیغامونه راوستول او یا مو هم د فیسبوک لاري نظرونه څرګند کړل. د ازادي رادیو خبرونه چې د سهار په 2 بجې پیل شوې دي د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي دوام پیدا کوي. د ماښام له 2 بجو وروسته په همدغه سپه د امریکا شخ آشنا رادیو خپرونې اوریدی شي. ولایت په ولایت پروګرام هر جمعه خپری شي. بله جمعه به بل ولایت ته لاړ شو، خو اوس به بله خپرونه امید مرزبان وړاندې کړي.